سلامونه او ستوري مو سی وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مې څلورشتمه نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موسی عبدالحی کاکړ هرکلی کوم د پاکستان سیاسي ګوندونو متفق سوی چې د فاټا اصلاحاتو قانون به نن پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کوي او دارنګا د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې راتلونکي مالي کال بجټ نه وړاندې کوي. نړیوال رپورټونه لرو، د افغانستان په اړه رپورټونه لرو او د قبایلي سیمو په اړه، نو دا به وروسته واورو. په پیل کې به د پوریوال کاکړه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر مشرۍ لاندې غونډه کې زیاتره ګوندونه پر فاټا اصلاحاتو سلا سوي دي. رپورټونه وایي تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سي، او شام د امریکا د غوښتنې رد کړې دي چې ایران د خپل ټول سلاکاران او اتحادي ځواکونه له شام وباسي. اوس بشپړ خبرونه. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر مشرۍ لاندې غونډه کې زیاتره ګوندونه پر فاټا اصلاحاتو سلا سوي دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا او مشال رادیو ته ویل چې دا غونډه د چهارشنبه په ورځ وسوه. د ویل تمه ده چې نن به د پاکستان له قومي اسمبلی څخه د فاټا اصلاحاتو بیل منظور شي.
چاجو پارټي خپل دا اکرزه چې وی موږ خپل مرګي راولو او زه مې سره ما چې 2/3 میجورټي با او شي او دا بیل به پاس شي. دا ما خلې اورې تاریخي خبره ده.
د قبایلي سیمو د راتلونکي ممکنه آئینی حیثیت په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه او د قبایلي سیمو مشران پر دوو ډلو ویشلی دي. یو غاړه وایي قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا کې شامل سي، او بل لوری وایي چې لومړی د په دې اړه د قبایلي سیمو له ولس څخه تپوس وسی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډمهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني، پرمختیایي او انتظامی اړخونه لري، د کوم پوره کولو لپاره چې د په وینا ټولو سیاسي ګوندونو ګډون ته اړتیا ده. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا څرګندونې د چهارشنبه په مازیګر د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د 132 کیلو واټه بجلی جوړونکي ګریډ سټیشن د پرانستې پر مهال کړې دي. شاهد خاقان عباسی وویل په قبایلي سیمو کې اعلی عدالتونه خپل کار هغه وخت پیل کړي چې هلته د پولیسو او لاندینیو عدالتونو نظام پر ځای شي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د راتلونکي مالي کال لپاره به بجټ نه وړاندې کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي د چهارشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. دوی دوی تیاری کړې وه، خو د اپوزیشن ګوندونو ورسره د مرستې لپاره پر شا سوی دي.
دا پکې فیصله و چې وو بجټ نه پېښ کړو، نه مېن وجه خدا و. سیکنډلی دا چې اپوزیشن به بار بار وی چې دا تاسو دغه بجټ نه پېښ کوی، اورال نو انتظامی بجټ پېښ کړو. نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو نو ځای رسټ شو. نو هغه په دې چې څو نو خو په موږ باندې ځین واسم بجټ نه پېښ کړو، موږ مخکې نه موږ دا فیصله کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ یو ائتلافي حکومت دی، خو اوس جماعت اسلامي او نور ګوندونه ورڅخه بیل سوي دي. په پېښور کې میشتو عیسویانو غوښتنه کړې ده چې دوی دی هلته له کرسچن کالونۍ څخه ونه ایستل سي. دوی د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره ګډونوالو وویل د پاکستان چیف جسټس او د پوځ مشر دی د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې دوی له کرسچن کالونۍ څخه ایستل غواړي. په پاکستان کې د اقلیتونو د سازمان یو مخکښ هارون سربدیال مشال راډیو ته وویل
دلته دا کو هټه نه لاهور نه په پرائم لوکیشن کې مین روډ باندې مونږ خلک آبادو. حکومت دی دی زی کې مونږ آباد کو بغیر د مالکانه حقوق، او نن خلک چې دې زمونږ په ځای لینڈ مافیا چې دې دا په های کورټ کې ریټ پټیشن کوي چې مونږ به خلک بل زیته ترانسفر کړی دي شي. که جه های کورټ جج کدا فیصله ورکړه نو دا خلک به تباہ شي، دا به کم زیته بزی.
مظاهره کوونکو ویل د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس دی دوی ته د ملاقات وخت ورکړي چې دوی خپل مسله په خپل ورته بیان کړي. تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سي. دا خبره یو شمیر امریکایي رسنیو د ځینو امریکایي چارواکو د نوم له ښودلو پرته لیکلې ده. د 2014 کال له مارچ میاشتې راهیسې په دې افغانستان کې جنرال جان نیکولسن د نړیوالو ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه دنده ترسره کوي. کچیر سپینه مړی جنرال میلر ته دا دنده سپاري، نو هغه به د امریکا د سینټ تایید ترلاسه کوي. شام د امریکا د غشتنه رد کړې ده چې ایران د خپل ټول سلاکاران او اتحادي ځواکونه له شام وباسي. د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبه په ورځ ویلي دا خبرې چې ایرانی ځواکونه او یا حزب الله ډله له شام څخه ووزي او یا پاتېږي ځکه په ایجنډا او باس کې نشته چې دا د شام د حکومت کار دی. هغه ویلي دا ټول ځواکونه د ترهګرۍ خلاف دي او د شام له خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا سرغړونه نه کوي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د می پر یوویشتم وویل ایران او د هغوی اتحادي د لبنان حزب الله ډله دی له شام څخه ووزي او په سیمه کې د خپل پوځي فعالیتونه څخه لاس واخلي. د مایک پامپیو په وینا که هغوی داسې ونه کړي نو به د امریکا لخوا له داسې بندیزونو سره مخامخ سي چې په تاریخ کې به یې ساری نه وي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي یو ځانمرګي برید شوی چې په نتیجه کې د یو پولیس افسر په ګډون څلور تنه وژل شوی دی. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپي شوي هم دي چا یې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان او انګلینډ ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه لنن څخه د لندن په تاریخي لارډز میدان کې پیلېږي. ټاکل شوی ده چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماسپښین پر 3 بجې پیل شي. او د جنوبي افریقا نومیالي لوبغاړي ای بي ډي ویلیرز د نړیوال کرکټ پرېښودلو اعلان کړی دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ پر خپله رسمي ټویټر پاڼه په خپره کړې ویډیو پیغام کې ویلي چې نور یې نړیوال کرکټ ته په مخه شه ویلي. ای بي ډي ویلیرز ویلي هڅه به کوي چې د ضرورت په وخت کې د جنوبي افریقا د کورني کرکټ په واده کې رول ولوبوي. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسیو به
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 110 روپۍ او یا پیسې اخستل کیږي او 113 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ شل پیسې او 115 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 113 روپۍ شل پیسې او 113 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ او 2.5 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ شل پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 40 شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 3، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه اوریدل او بیا مور پسې د کرنسی او د موسم حال واورید. په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سیاسي ګوندونه متفق شوي چې د فاټا اصلاحاتو قانون به د منظوري لپاره نن پارلمان ته وړاندې کړي، خو د اصلاحاتو حمایتیان څاندېښنه لري.
موجوده حکومت خپل ځان د پړوالي د وستو لپاره خو دوی دا یو بل تیار کو، خو زما دا یقین نه کوم چې دا به د 3 ورځو کې وشي.
په پاکستان کې د اسمبلی آئینی موده پر 1.5 همې ختمي شي او د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کولو اعلان بیرته اخیستی. خو ولې
اپوزیشن به بار بار چې تاسو دغه بجټ نه پېښ کوئ، اورال نو انتظامی بجټ پېښ نو موږ په سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو به ځای روسته شو.
د پېښوري ساين وايي چې ځینې خلک د دوی پر مزکو قبضه کول غواړي او هغه په دې تړاو پای کوټ کې مقدمه هم کړې ده.
مونږ په ټینټونو کې نه یو باد زمونږ خلکو چې د پکرزو باندې چیرې اوس بم شلشل کاله دی بکرزي ورکړي. دلته آباد شوی دی کجا هاي کورټ جج کدا فیصله ورکړه نو دا خلک به تباہ شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو لمشالې ډو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې پروند د پارلماني سیاسي پارټیانو غونډه شوه ده چې پکې ټول ګوندونه سوای له دوو ګوندونو متفق شوي چې د فاټا اصلاحاتو قانون به د منځوري لپاره نن پارلمان ته وړاندې کوي. کوم ګوندونه چې بایکاټ کړي هغه جمعیت العلماء اسلام، فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوندې. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپاه هم په دې غونډه کې وو او د تمه لري چې نن به له قومي اسمبلی د فاټا اصلاحاتو بل منظور سي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند په ریپورت کې اورو.
د شروع په ورځ د کمی وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو مشال ډو ته وویل چې پرون د وزیر اعظم شاهد خان عباسی په مشرۍ غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو ژمنه وکړه چې نن به خپل ټول غړي د اسمبلی په غونډه کې حاضروي چې دا رنګ په دریو کې دوه اکثریت ترلاسه او لخامی اسمبلی د فاټا اصلاحاتو بل منظور کړي.
نو هجو پارټي خپل دا اکرزه چې وي موږ خپل مرکز راولو او زه امید لرم چې ټو ترډز میجورټي به وشي او دا بل به پاس شي. دا ما خپل لوی تاریخي خبره ده.
شیرپا وایي چې د شروع په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه کې په قبایلي سیمو کې د نافذ پی سي آر قانون په ختمولو، قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا د ورګډولو او په یو کال کې دننه په قبایلي سیمو کې د صوبای انتخاباتو په کولو موافقه وشوه. بلخوا د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدی د شروع پر ورځ مشال ډوتول چې د وزیر اعظم په مشرۍ پرونی غونډه کې نور هم یو شمیر پریکړه وشوي چې په اړه یې نوموړی وایي
هغه کې دی فاټا او دی فاټا دواړو حیثیت ختم شو او هغه کې یعنی پولیټیکل ایجنټ چې دی هغه ختم شو دی هغه به نیم پولیټیکل ایجنټ بنی دا وو ډیپټی کمشنر وو آینده کې وو دی تا ډیپټی کمشنر وای یعنی ډیپټی کمشنر خیبر ډیپټی کمشنر باجاور ډیپټی کمشنر اورگزی دا وی او ایجنسی چې دا ختم شو دا ضلع خیبر ضلع کرم ضلع باجاور ضلع مومند او دا دا فیصله مو شوی مونږه ډیر ته خوشاله یو ډیر لوی خبر دی.
د کمی وطن ګوند مشر افتاب شرپا وایي چې د فاټا اصلاحاتو آئینی بل له قومي اسمبلی منظور شي نو بیا به له سینټه منظوریږي او بیا به پرې ولسمشر لاسلیک کوي او له هغه وروسته به عمل کیږي. نو موړی وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی به هم د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پړه قرارداد منظوروي او بیا به یې ولسمشر لاسلیک کوي. افتاب شرپا وایي که یو خوا د هر څه ډیر وخت غواړي نو بلخوا د صوبایي او مرکزي حکومتونو موده څو ورځې پس د مای په یو ډیر شمه ختمیږي. نو د په خبره ډیره ګرانه ده چې په موجوده حکومت کې د فاټا اصلاحاتو عملي کېدل پیل شي. همدارا څرګندونې د شروع په ورځ د فاټا وکیلانو د اتحادې مشر اعجاز مومند مشال ډو ته وکړي. خو نوموړی وایي دا به هم یو غټ ګام وي چې په موجوده حکومت کې له قومي اسمبلۍ دغه اصلاحاتي بل منظور شي.
زما د خبرې مطلب دا دی موجوده حکومت خپل ځان روغ شو کولو لپاره خپل ځان د پړوالي د وستو لپاره خو دوی دا یو بل تیار کو او زما دا یقین نه کوم چې دا به درې ورځو کې وشي. خو به هر حال دا کم لیک پړ چې نه شو دا کم تحریر چې تیار شو چې دې آرټیکلو کې به ترمیم کیږي داسې به کیږي دا هم ډېره لویه خبره ده چې یو ثبوت یو تحریر په لاس راغی.
د قبایلي اصلاحاتو موضوع لنجمنه ده. جمعیت العلماء اسلام موفی پښتونخوا ملي عوامي ګوند متحده قومي موومنت پاکستان او یو شمیر قبایلي مشران په خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو پلان مخالفت کوي. دوی ګڼي چې تر هر ډول قانوني او آئینی بدلون مخکې باید د هغو سیمو له ټول ولس رای واخیستل شي. خو پاتې سیاسي ګوندونه ځینې قبایلي مشران او ځینې ټولنې د اصلاحاتو د هغه پلان عملي کول غواړي چې یوې حکومتي کمیټې د 2018 کال په اګست کې د یو رپورټ په بڼه حکومت ته وړاندې کړی وو. کمیټې د قبایلي سیمو تر سفرونو او له مشرانو سره تر خبرو وروسته حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې قبایلي سیمې دې په مرحلو یا پړاوونو کې د پاکستان په کمی بهیر کې ورګړې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې فاټا اصلاحات یو اوږدمهاله عمل دی او په دې اړه به پارلمان د قبایلي سیمو له ګټو سره سم اقدام کوي. شاهد خاقان عباسی پرون په جمرود کې د بجلی ګریډ سټیشن د پرانیست پر وخت هم ویل چې کله په فاټا کې د پولیسو او د ولاندنیو عدالتونو نظام پر ځای سي نو بیا به سپریم کورټ او پېښور های کورټ خپل کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې د پاکستان پارلمان به نن د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکوي. په دې اړه د دې رپورټ ته تاسو پام راګرځو.
شاهد خاقان عباسی پرون مازیګر په هلیکاپټر کې له اسلام آباد د خیبر ایجنسی جمرود سیمې ته ولاړ او هلته د 132 کیلو واټه بجلی جوړونکي ګریډ سټیشن پرانسته وکړه. پر دې مهال د مشرانو یو جرګه هم اور بلل شوی و چې ورته د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړه. شاهد خاقان عباسی زیاتره خبرې د فاټا اصلاحاتو په اړه وکړې. نوموړی وویل چې په فاټا کې اصلاحات راوستل لنډمهال نه بلکې دوامدار عمل دی.
دا د یو ورځې یا یو ساعت کار نه دی، دا یو لړۍ ده چې دوام به ولري. د دې قانوني اړخونه هم سته، پرمختیایي اړخونه یې هم لري، انتظامی اړخونه یې هم سته. دا ټول به سرته رسوو او دا به په شریکه پوره کوو. دا به هغه وخت سرته رسیږي کله چې پکې ټول سیاسي ګوندونه شامل سي. موږ ته معلومه ده چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه نظرونه سره ویشل شوي دي، خو د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ به هم هغه کار کوي چې د قبایلو په ګټه وي. موږ د قبایلي ایجنسیانو راهداري ټیکس ختم کړ او اوس به قبایلو ته مالونه او خوراکي توکي هم هغه ډول بې له ټیکس وړل کیږي لکه څنګه چې د پاکستان نورو برخو ته وړل کیږي.
کچم د پاکستان سینټ د اپریل په میاشت کې د فاټا اصلاحاتو لمخې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ د رای کار تر قبایلي سیمو پورې د غزولو منظوري ورکړې وه او وروسته ولسمشر ممنون حسین پر دې قانون لاسلیک هم وکړ، خو هلته لا هم اعلی عدالتونو کار نه دی پیل کړی. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپله وینا کې په دې اړه وویل چې اعلی عدالتونو به خپل کار هغه وخت پیل کړي چې کله په فاټا کې د پولیس او لاندنیو عدالتونو نظام پر ځای شي.
چیکل ځای حالات سم سي، د پولیسو او د لاندنی کچي عدالتونو نظام جوړ سي، نو بیا به د پېښور های کورټ او سپریم کورټ اختیار عملی سي او د خلکو د اپیل او ریدلو عمل به پیل سي. د قبایلی سیمو خلک د هم هغه حقونو او سهولتونو حق لري لکه چې د هیواد نور وګړي لري. لدی بغیر انزمام هیڅ ګټه نه لري. لومړی به په دې اړه وسایل برابرول ضروری وي. موږ د دې هم اندازه لګولې ده چې دا وخت په فاټا کې د نظام چلولو لپاره هر کال 25 ارب روپۍ ورکول کیږي، نو موږ اندازه دا لګولې ده چې ک تر لسو کلونو پورې هر کال په فاټا کې 100 ارب روپۍ خرڅ شي، نو بیا کېدای شي چې دغه ټولی منصوبې سرته ورسیږي.
له شاهد خاقان عباسی سره د پاکستان په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازی شاجیګول اپریدی او سینیټر تاج احمد اپریدی هم ملګری ول. پر دې مهال په جمرود کې کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي وو. د دې سوري ته په ورغلو خلکو کې د باډي اوسیدونکي محمد الله اپریدی هم وو. نوموړي مشال ریډیو ټول چې د سیمې خلک له یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي، خو حکومت تش اعلانونه کوي.
دو وی دی دو په حکومت کې چې مونږ په فټه کې تعلیم ایمرجنسی لګولې رو، حالانکه په بوډا کې نن سبا سکولونه نن سبا وسه پر ویرون پروت دي. هغه لچا پام و نه کړلو د دهشتګردۍ په غو کې د خلکو کورونه ویرون شوي دي، چې کوم د نور بنیادی سہولتونه روډ نشته دی، چې دا کم ګریسټیشن افتتای وکړل. نو په تشه افتتای باندې څه کیږي چې بجلی به کې نوي او بجلی په باندې رون شي او خلکو لته نه فائدہ ملون شي. د دو چې کوم لونه کوي دو خو لونه کوي خو بر حل مال په باندې نشي. او
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې جمهوریت ته تللی چې ټاکل شوی د پاکستان په پارلمان کې به نن د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو قانون وړاندې کیږي. دا قانون به د تیرې دوشنبه پر ورځ هم پارلمان ته وړاندې کیدلی، خو داسې ونه شو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړای
په سلورو بجو
د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د 2013 مالي کال لپاره به صوبایي بجټ نوړاندې کوي. دا خبره پرون د شروع پر ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سمبلی غړي شوکت یوسفزي مشال ریډیو ته وکړه. نو مورزم الله همکار اسرا الله مومن سره په دې اړه خبرې وکړې. دلته باید یو غلطي سم کړم، د مالی کال 2013 او 2019 بجټ دی. شوکت یوسفزي د مشال ریډیو همکار اسرا الله مومن سره په خبرو کې وویل چې بجټ وړاندې کول د راتلونکي نوي حکومت کار دی.
نه، بجټ ځای ختم شو، بس دا پټه فیصله وه چې موږ بجټ نه پېښ کړو. نه مین وجه خدا و، سیکنډلی دا چې اپوزیشن به بار بار وی چې دا چې تاسو دغه بجټ نه پېښ کوی، اورال نو انتظامی بجټ پېښ کړو. نو موږ ورته سټیک شو چې کله موږ تیارې وکړو نو مزایي رسته شو. نو په دې کې دلچسپي نه خو موږ ورته ځو ماسم بجټ نه پېښ کړو. موږ مخکې نه موږ دا فیصله کړې ده.
نو څه ګوري تاسو شوکت صاحب څومره مهم دی بجټ پېښ کول د سوبې لپاره؟
سوبې لپاره زوره موږ دا وی چې موږ چې هغه وخت دا خلی میاشت باندې موږ چیرې اوس یو میاشت لپاره موږ خپل څه پوره پلان ورکړو. دا جمهوریت نه دی کوم حکومت راځي نو په کار ده چې هغه خپل منډیټ استعمال کړي او خپل پرایورټي فکس کړي. اوس موږ بجټ پېښ کړو اخر کې به موږ به تلاف شو بل حکومت لپاره موږ خیال دا و چې دا بجټ پېښ کول ټیک نه دي.
او بل شوکت صاحب تاسو سوای چې آیا تاسو د اسمبلی چې کوم غړي دي هغه اهم پوره نه دي دغه وجه خو نشي کېدای چې دغه وجه تاسو دغه بجټ نه وړاندې کوي؟
ګوره اخو رسو خبره وکنه مونږ خو فیصله مخکې کړو چې مو بجټ نه پېښ کوي. هغه نه پس د نیو ډیولپمنټ سره چې آی کی د ممبران هم کم شوه کومګا ته کسان موږ یو ستل د پټ نه او یو ډول فیصله مو وکړه. نو اخو رسو بیا خبر را لیکو نوینده چې هم ته تعداد مخنه او هغه وخت کې څه څه چې بجټ نه پېښ کړي اپوزیشن وی چې نه تاسو بجټ خامخا پېښ کړي انتظامی بجټ پېښ کړي نو موږ انتظامی بجټ ته لپاره تیاری وکړو. به دا غي رخوا هغه شان دي ګرم جوشي او هغه شان دي تاون موږ تخره نه شو نو موږ په خپل چې دی هغه ځواب
دغه تل کې تاسو چې کوم انتظامی بجټ خبر وکړه نو دغه لپاره به څه کوي تاسو؟
د څه خو بجټ موږ پاتې کو دغه لپاره چې میګران حکومت سره د سلور میاشتې د بجټ پرویژن شته وايي به دا خپل نظام ته نه یغنه پس بیا کوم اسم په جولای کې الیکشن دی نیکست منت کې ان شاء الله تعالی ای خپل چې کوم نوې ګورنمنت راځي هغه سوي بجټ پېښ کړي.
نو دا خبر پښتونخوا واکمن ګوند تیر کې انصاف ته اسمبلی غړي شوکت یوسف زئی چې له اصرار له مومن سره خبري کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
په قائد اعظم یونیورسٹی کې د سندھ صوبې زکونکو د اتوار دروازې راځي په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د احتجاج په توګه درنا پیل کړی. دا غوښتنه کوي چې حکومت دې په سندھ کې د امنیتي ادارو لخوا د لادرک کړل سو 1200 کسانو درک ولګوي او عدالتونو ته دې وړاندې کړي. بلخ حکومت وايي د لادرک کسانو په اړه یو درې کسیزه کمیشن خپل کار پر مخ وړي. نور تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د زدکونکو د سازمان مهران سټوډنټس کونسل یو مخکخ اعجاز چند یو په دې اړه بیگا مشال لیرو توویل چې لکال 2015 راهیسې په سند صوبه کې خواوشا 1200 کسان لا درک کړل شوی دی.
2017-18 رینجر ځواکونه پولیس او په ساده کالیو کې د ایجنسی او خلک په دې احتجاج ورغلي دي. زموږ د خزو سره لاس او گریوان شوی دي. د هغوی جامع شلولی دي او احتجاج ورته ختم کړی دی. د دې پر ضد په اسلام آباد کې د سندز د کونکو احتجاج کوي او د آئین لاندې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
وہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی جو آئین ہمیں حقائق دیتا ہے صرف وہ ہمیں دیے جائیں.
د حقوقو دفاع کوونکو وایي چې د پاکستان په ټولو برخو کې امنیتي ادارې خلک نسی او بیاي عدالتونو ته نه وړاندې کوي. د پښتون تحفظ غورزنګ یو مخکخ عالم زیب خان وایي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه خواوشا 3000 پښتانه لا درک دي. نو موړې وایي
اصلال کومه ته چټینا ډیټا رسیدلی دا او د تقریبا هغه پښتانه د تلکر د پاتې چې نه چټ کړي نه او د هارې فیل سره تعلق لري او څه پر تقریبا 3000 پورې موږ سره ډیټا جمع شوی دا ډاکټر سٹاف کې بدا کې انجینیر سٹاف کې بدا کې بزنس مین سٹاف غریب سړی سٹاف مزدور کاش او د عمرې نه داسې هم دي چې 2 لک کولا بچي هم څکړي دي 75 سال له توڅه هم څکړي دي.
د لادرک کسانو د درک معلومولو لپاره سپریم کورټ په کال 2010 کې د پخوانی جسټس جاوید اقبال په مشرۍ یو درې کسیز کمیشن جوړ کړی وو. کمیشن تر اوسه خپلې ذمہواری تر کومه حده پوره کړې دي؟ په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی او د قانوني چارو په شیر محمد خان وایي
جسټس جاوید اقبال چې اوس د نیب چیرمن دی هغه مخکې دغه کمیشن چیرمن وو او هغه دا خبره کړې ده چې د مشرف په دور کې 3000 کسان چې دي نو هغه بهر ملکونو ته مطلب چې ورکړل شوی دي په پیسو باندې هغه د دې تفصیل بیا مطلب بیان نه کوي چې دوی دا چا ورکړي دي او د دې مطلب خلکو څه کردار او څه جرم وو. نو د دې کمیشن چې دی کارکردګي چې ده هغه بالکل ناقصه ده.
د کمیشن د دریز معلومولو لپاره مو د کمیشن د سیکرټر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټه یو اغړی صاحبزاده محمد یعقوب راته وویل چې د ورکوشو خلکو معاملې ډېر حساسه ده. حکومتې په دغه اړه متعلقه حکومتي چارواکي راغوښتي دي او پوښتنې ترې کړې دي. نوموړې زیاتوي
اوی سر باقاعدہ خبر شوی دا سپکی دریافت شوی دی او پاگے مانی کار روان نے چونکہ جن چیزوں دا شدی چا دیر وقت نا روان اگر اپونچ نکی جی پڑھو دے نکی جی
دا ورکوشو خلکو د کمیشن د انکوائری راپور تر مخه د روان کال د فروری تر میاشتې پورې په پاکستان کې 3,800 کسان لا درک وو چې 3,200 کسانو درک پکې لګیدل دي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي.
د شاهین بنیری رپورٹ موردی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا وویل چې د یو سازش له مخې له دندې لر کړل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې آیا چا پوښتنه وکړه چې ولې هر ځل د منتخب وزیر اعظمانو حکومتونه ختمی شي؟ نواز شریف په تور پور کړ چې د هغه پر ضد په حساب عدالت کې کیسونه د دې لپاره درج شول چې نوموړي له څوکۍ لری کړل شوی او د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه ودرې شي. د نواز شریف پرونی وینا پاړه اسرار لمن له کارپون سره خبرې کړې او دا رپورټ یې شوټ کړی دی.
د پاکستان لری شی وزیر اعظم نواز شریف د مئی په درویشتمه په یو خبری غونډه کې یو ځل بیا تور پورې کړل چې آین شکنی یا د حکومت ماتولو فیصله یو څو پوځي جنرالان کوي او ګټه یې همدوی ته رسي خو بدنامي یې د ټول پوځ وي. د هغه د خبرو پاړه تر اوسه په اوسنۍ دی ویلي. نواز شریف همدار زویل په کار ده چې د هیواد کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانې د خلکو د ټاکلو استازو په لاسو کې وي.
زهم غواړم چې د خلکو د خوخي احترام وشي، د ووټ عزت وشي، د هغوی په خوخه خپل خوخه ونه تپل شي، ټولې ادارې په خپل قانوني حدونو کې کار وکړي، د آئین احترام وشي، پالیسین د خلکو استازي جوړی کی زکه چې همغوی د خلکو عدالت ته تلونکي او احتساب ته وړاندې کیدونکي دي.
د پیښور پونتون د نړیوال اړیکو څانګې پروفیسر اجاز خټک وایي نواز شریف چې خپل د پوز په مرسته سیاست ته راغلی وو اوس غواړي چې له سیاسته د پوز رول ختم کړي. نوموړی وایي د نواز شریف اوسنۍ تګلاره سمه ده او باید چې نور سیاسي ګوندونه ورسره ودرېږي. خټک زیاتوي په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو موقتی ګټو لپاره په سیاست کې د پوز مداخلت ته په خپل لار جوړوي چې بیا هم د دوی لپاره د مشکلاتو سبب کیږي.
سیاسي ګوندونو یو بل پسې سازش کړي دي همیشه، دوی یو بل خلاف مزدیر لپاره همیشه تر د پاکستان د تاریخ پاتې شوی دی. چیرې چې کوم مخالف وي اپوزیشن کې او وایي دنیا کې چیرې کیږي خدا انکمبنٹ چې راځي حکومت کې راځي دنه ځار پاتې بس نور بکیږي دی فوج ته لاره ورکړي.
یا دوی چې پرونو نواز شریف خپل وینا کې په واستپې شر ویل چې 2014 کال د نو تر شای لاس درلودو. نوموړی وایي د درنو هدف د لواکا لری کول وو. په 2014 کې د تاریخ انصاف د مشر عمران خان په مشرۍ د 126 ورځو درنا د 2014 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد وا. بلخوا د مئی په دریمه عمران خان اهم تور ولګاوه چې نواز شریف د 2014 کال انتخابات د پوز په ملاتړ ګټلی وو، خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه ورته ټول تورونه ردوي او وای نواز شریف چې کله په واک کې وو نو دا خبرې یې نه کولې. خو د په خبره اوس له خپلو مبینه درغلیو د خلکو پام اړول لپاره په پوز دا قسمه تورونه لګوي.
او دا غي چې کوم جهاد یې جوړ کړی دی په انګلند کې او د ملکونو کې داغے تے تپوس کی گی، داغے عدالت تے تپوس کی نو دے پدے وقت کے مختلف قسم تاسو خبریں ہو رہی تھی دے دے کئی دے جنرال بارہ کی دفل بارہ کی او مقصد دارے کے آغا کے کم سوال لے داغے جواب نہ ورکے او دے تخکاری دا سے جی دے تبا سزا ملائیوی نو دے دخل کو توجہ داغے نا بل تا اڑول دا پارا جنرالانو او د نورو خبرې کوي.
یادی وی چې نواز شریف په پرونده هم ویل چې د بی بنیاد الزاماتو په مقدمو کې له اویا څخه زیات واری عدالتونو ته وړاندې شوی. هغه تور ولګو چې عدلی ورسره تاسو پاللې د براسال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس میا ثاقب نثار په مختلفو مقوبلي چې عدالتونه د کومتن یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې غیر جانبدار دي.
یاد وی چې سپریم کورټ نو شریف په د تیر کال په جولای میاشت کې د پاناما پاناما د شتمنیو پټ ساتلو په یو کیس کې لدندې لري کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنی کې یې خپل مقرره تنخواه د قانون مطابق د ټاکنو کمیشن ته نه وښودلې. خو نوموړی وایي چې د دا تنخواه اخیستې نه وه نو ولې یې ظاهره کړې وې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم دولسمه بجې سوي دی. بوروال کاکړ به د خبرونو لنډي سوري بروور
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر مشرۍ لاندې غونډې کې زیاتره ګوندونو پر فاټا اصلاحاتو سلا سوي دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپا مشال رادیو ته وویل چې دا غونډه د چهارشنبې په ورځ وسوه. دوی ویل تمه ده چې نن به د پاکستان له قومي اسمبلۍ څخه د فاټا اصلاحاتو بل منظور سي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل یو لنډ مهاله نه بلکې دوامدار عمل دی. نوموړي ویلي چې دا اصلاحات قانوني پرمختیایي او انتظامی اړخونه لري د کوم پوره کول چې د په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو ګډون ته اړتیا لري. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د راتلونکي مالي کال لپاره به بجټ نه وړاندې کوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د حکومت حکومتي ګوند تحریک انصاف یو مخکښ او د صوبای اسمبلی غړي شوکت یوسفزی د چهارشنبې په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل دوی تیاری کړې وه خو د اپوزیشن ګوندونو ورسره له مرستې انکار کړی. رپورټونه وایي تمه ده چې امریکایي جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل سي. د خبرې یو شمیر امریکایي رسنیو د چارواکو د نوم له ښودلو پرته لیکلې ده. شام د امریکا د غشتنه رد کړې ده چې ایران دی خپل ټول سلاکاران او اتحادي ځواکونه له شام وباسي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مئی پر یوویشتم وویل ایران او د هغوی اتحادي د لبنان حزب الله ډله دی له شام ووځي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي یوې ځانمرګي برید لږ تر لږه څلور تنه وژلي او 15 ټپه کړي دي.
خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه اوریدل. اوس هم درته د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا کتنه ورته زموږ همکار کړی ده.
ډانو رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات پکار دي خو خبره ده چې په موجوده حالاتو کې به دا څنګه ممکن وي. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی او هند د استخباراتي ادارې را پخوانی مشر لخوا لیکل شوی کتاب یو وار بیا د سیمې توجه د دوه ملکونو ترمنځ مذاکراتو طرف ته راګرځولې ده. رسپانه لیکي چې پاکستان فوز وخت په وخت هند ته د مذاکراتو بلنه ورکوي او د هند استخباراتي ادارې را پخوانی مشر هم دا تجویز ورکړي چې هند لپاره دی چې د پاکستان فوز مشر جنرال باجوا ته د مذاکراتو بلنه ورکړي او دا خبرې د دوه ملکونو د فوز ترمنځ پکار دی. خو د فوز مشر لپاره به ګران وي چې په داسې وخت کې هند سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي چې یاد ملک د کشمیر په شخړه هیڅ قسمه نرمي خودلو ته تیار نه دی. ورسپانه لیکي چې د دوه ملکونو ترمنځ شخړې صرف د خبرو اترو د لارې هوارې دی شي نو د پاکستان او هند سیاسي او فوزي مشرانو لپاره دی چې تاو تریخوالي په ځای د مذاکراتو لار خپل کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه ترمنځ په پنځم ملاقات کې هم د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق و نه کړی شو. که دواړه مشران په یو نوم سلا نه شو نو د حکومت او اپوزیشن په څلور غړو مشتمله یو پارلماني کمیټه به جوړیږي چې په درې ورځو کې به فیصله کوي. او که کمیټه هم په یو نوم اتفاق و نه کړو نو بیا به الیکشن کمیشن په دوه ورځو کې لنډمهاله وزیر اعظم نوم اعلانوي. ورسپانه لیکي چې پارلماني جمهوري نظام سره تړلې شوی سیاسي مشرانو لپاره دی ملک جمهوریت ته وده ورکولو لپاره د خپل منځي تاوتریخوالی پرېږدي او وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق وکړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي که د وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر ترمنځ په راتلونکو دوه ملاقاتونو کې د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم اتفاق و نه کړی شو نو بیا به پارلماني کمیټي او د هغې وروستو الیکشن کمیشن ته د ټاکنې اختیار ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په ملک کې د پاکې او رڼې ټاکنو لپاره په آئین کې کملار تجویز کړی شوی ده په هغه دی عمل وکړي او زر تر زره د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنه وکړي چې راتلونکو ټول ټاکنې په وخت وکړي شي او کماملہ په الیکشن کمیشن پرې خو دې شو نو دا به د سیاستدانانو ناکامي وي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي پاکستان د مالی بحران نه د وچ کېدو لپاره چین ته مخه کړې ده او له دغه هیواد قرض اخیستې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانډ په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو نوې مشر انتخابات د مشر انتخابي دوه تکتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له مليحه امیر ساته اورو.
فائنانشل ټایمز رسپانډ لیکي پاکستان د غیر ملکی زر مبادله له بحران نه د ځان بچ ساتلو لپاره یو وار بیا چین ته مخه کړې ده. رسپانډ لیکي د پاکستان د مرکزی بانک گورنر ویلی دي چې د اپریل په میاشت کې هیواد له چینایي بانکونو نه شاوخوا یو بلیون ډالره قرضه واخسته. رسپانډ لیکي په دې سره د دواړو هیوادونو اقتصادي تعلقات نور هم ژور شو. رسپانډ لیکي د درآمد زیاتېدو او برآمد کمېدو له وجې د پاکستان غیر ملکی زر مبادلې ذخیرو کې کمی ته پکتو چارواکي دغه قرضې ته هیله مندي. دوی تمه لري چې انټرنیشنل مانیټری فنډ یا IMF ته به د پیسو لپاره د بیا درخواست ورکولو ضرورت نه وي. پاکستان د 1988 راهیسې 12 واره له دغه ادارې نه قرضه اخستې ده. چارواکی وای که څه هم په پاکستان کې مالی بحران دی، بیا هم چین ورته په قرضه ورکولو خوشاله دی. رسپانډ لیکي چین نه غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې پاکستان ته د ورکول شو قرضو زیات تفصیل ولسته په ډاګه شي. خو ځینې اقتصاد پوهان د چین د دغو قرضو په اړه خبرداري ورکوي. د پاکستان د مرکزی بانک پخوانی اقتصاد پوه مشتاق احمد وای د پاکستان پالیسی جوړونکي د خسارې د کمولو په لړ کې ډېر څه نه کوي، بلکې نورې قرضې اخلي. بلخوا وال سټریټ جرنل رسپانه د لوړ پوړو پوځي چارواکو لخلې لیکي چې لیوټیننټ جنرل سکاٹ ملر به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو نوی مشروي. د چارواکو په خبره نوموړي دوه کاله د امریکایي پوځ د خفیا ګډې ځانګړي کمانډې مشر وو. رسپانه لیکي جنرل ملر به په 1900 کلونو کې نه هم امریکایي جرنل وي چې په افغانستان کې به د روانې جګړې مشري ولري. د دغه دندې لپاره نوموړي لومړی جرنل دی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ به انتخابوي. د امریکا د دفاع وزارت د رسمي فیصلې پاړه لسویلونه ډډه کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال افغانستان ته د 1000 اضافي ځواکونو لیږلو فیصله کړې وه چې ورسره په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 1400 ته ورسید. رسپانه په امریکایي پالیسي کې د بدلون په اړه لیکي چې دا افغانستان ته د امریکا د بیا پام ګرځولو په معنا ده. رسپانه لیکي په افغانستان کې د تشدد پیښو باوجود په دغه هیواد کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تلونکي مشر جنرل جان نیکلسن روان کال خبریالانو ته ویلیو چې د پخلاینې امکانات په زیاتېدو دي. امریکایي پوځ د روان کال په سر کې په افغانستان کې خپل موجودیت زیات کړ او د زرو پخوا او شاکیې نوي جنگي سلاکاران هلته ولېګل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
بلومبرګ خبری سایټ په یو رپورت کې لیکلي چې د ایران سره د جوهري لوسنامې ځخه د ولسمشر ترامپ وتل ونه وازی دا چې په منځني ختیځ خپل غیظ پرېږدي، بلکې د سویلي اسیا لپاره به هم مهم اثرات ولري. د مایکل ګوګل مین د دې رپورت مهم ټکی شاین پونه راي اوروي.
د ایران د جوهري لوزنامې نه د ولسمشر ترامپ د وتلو پریکړه د سویلي اسیا لپاره مهم اثرات لري. هند اوس په سفارتي حواله په داسې حال کې دی چې د واشنگتن سره د خپلو اړیکو قائم ساتلو سره سره نه غواړي چې د ایران سره اړیکې اغیزمنې شي. ایران د هند لپاره د انرژي په میدان کې مهم ملګری دی. د امریکا لخوا په ایران د نوو بندیزونو وروسته بعد د هند او ایران ترمنځ کاروباري هلې ځلې پیچلې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ایران نوي بندیزونه د اسلام آباد پر تلا د نوي ډیلی لپاره ډیر ستونزمن دي. له دغه سره سم که هند له ایران لری کیږي، نو تهران د پاکستان سره خپل اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کولی شي. خو د ایران په اړه د ولسمشر ترامپ پالیسی چې د سعودي ملاتړ ورته حاصل دی، د تهران او ریاض ترمنځ سیمیز رقابت لا ډیرول شي او پاکستان یې په منځ کې انختی شي. سعودي عرب په پاکستان د ځواکونو لپاره فشار هم ډیرول شي. په راپور کې راغلی دی چې له جوهري لوزنامې نه د وتلو په اړه د ولسمشر ترامپ فیصله ایران لمسولی شي چې په منځني ختیځ کې خپلې انتقامي هلې ځلې ډېرې کړي. دغه شان په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره هم مرسته کولی شي. طالبانو په کال 2012 کې په تهران کې یو دفتر پرانستی وو او کله چې په 2014 کال کې په پاکستان کې د طالبانو مشر ملا منصور په یو ډرون برید کې ووژل شو، نو هغه ایران ته د یو سفر نه راستنېده. لوړ پوړي افغان چارواکي هم وایي چې تهران د طالبانو ځنو ډلو ته تربیت ورکوي.
شاهین پونیرایو د امریکا د بارني چارو وزیر وايي امریکا د ته ژمنه ده چې خپل اتحادیانو سرکار وکړي تر څو د ایران د اټومي ترن پر ځای یو بلی موافقت نامې ته لار هوارسي. مایک پومپیو پرون په داسې وخت کې د خبره د امریکا د استازو جرګي یو استماعي غونډه ته وکړه چې د جرمني د بارني چارو وزیر په همدې ورځ ول چې تر ټولو ورلار چې د ایران د اټومي وسلو مخور سره نیول کېدای شي د 2015 کال لاسلیک شوی تړون دی. تفصیل عامه شی براورو
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وی واشنگتن به لخپلو شریکانو سره هڅه وکړي چې د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره یو نوی توافقنامې ته لار هواره کړي. مایک پامپیو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د چهارشنبې په ورځ وویل:
On Monday, I unveiled a new direction for the president's Iran strategy.
د دوشنبه په ورځ ما د ایران د ستراتیژي له یوه نوي مسیره پرده پورته کړ. موږ په بساري ډول فشارونه د دفاع وزارت له پوځي فشارونو سره هم شغل کړ. موږ د ایران د خلکو ملاتړ کوو، خو تر ټولو مهم دا چې د یوه نوي تړون لپاره باید ایران خپل چال چلن بدل کړي. زموږ هر څومره شریکان، همکاران، دوستان او متحدان چې وي، د ایران د اټومي او غیر اټومي ګواښونو د مخنیوي هدف ته د رسیدو لپاره کار ورسره کوو. ایران د نړۍ لشپژو پیاوړو هیوادو متحده ایالاتونو، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې دغو هیوادونو شمنه وکړه چې پر ایران به بندیزونه سوس کړي او په بدل کې به ایران د یورانیم لغنی کېدو لاس اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر دې تړون انتقاد کاوه او ویلي چې ایران د دې تړون له روحیې څخه سرغړونه کړې ده. ولسمشر ټرمپ د رواني میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې واشنگتن له دې تړونه بهر شو، خو د تړون نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې دا تړون حفظ کړي، سره له دې چې امریکا هڅه کوي چې خپل متحدان راغونډ کړي تر څو د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی تړون ته لار پرانیزي. خو د واشنگتن د یو نږدې متحد جرمني د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د چهارشنبه په ورځ ټینګار وکړ چې هیواد به له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه بهر نشي. هی کوماس وویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ته د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال د جرمني او اروپا دغه دریځ روښانه کړ.
احمد چبرو د ایران ولسمشر حسن روحانی د دیواد په ورزشي سټیډیمونو کې د شوزو د شتون د بندیز د رکیدو غوښتنه کړې ده. د ایران ولسمشر دفتر څخه په یو اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر روحانی تیر ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال د اسلام دین پر اساس باید د شوزو او نارینه ترمنځ هیڅ توپیر نه وي او لمدې کبله باید په ورزشي سټیډیمونو کې د شوزو موجود کې ته اجازه ورکړل شي. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
په ایران کې لنه د شو کلونو راهیسې، یعنی د 1990 او یم کال اسلامي انقلاب را په دی خو شزي ورزشي سټډیمونو ته لورتلو مانه دي. د ایران ولسمشر اوس په دې اړه پوښتنه راپورته کړې چې ولې شوزو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. حسن روحانی تیر ورځ د ایران له لوبغاړو سره د لیدو پر مهال ویل د ایران شزي د سپورت په برخه کې فعال دي او بریالیتوبونه هم لري. روحانی دغه ورځ ویل آیا د لوبو له لیدو څخه او یا لوبغاړو ته له ورتګ څخه د شوزو منع کول اسلام ته خدمت کول دي؟ ولسمشر روحانی زیاته کړه ایرانی دینی عالمانو له دې کبله دغه ممانعات وضع کړی و چې شزی باید په سټډیومونو کې د نارینه او هغه اوازونه و نه وري چې د یو بل ټیمونو او د یو بل پلویانو تشکنځل کوي. خو ولسمشر روحانی وایي شزی باید د نارینه او د بی حیايي او شکنځلو له کبله سزا و نه ویني. د روحانی په خبره رښتونه اسلام په ټولنو کې د شوزو ګډون نه منع کوي. اسلام دا نه دی ویلی چې شزی باید په کور کې ووسی، بلکې وایي چې هغوی کولی سي د حجاب په مراتبولو سره په ټولنیزو چارو کې راڅرګندې سي. د ایران ولسمشر وړاندیز وکړ چې د شوزو سپورتي لوبې باید په ټلویزیونونو کې هم خپرې سي. د ولسمشر روحانی د څرګندونې درې میاشتې وروسته لاغه وسوي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر ویلی وو چې د ایران ولسمشر ډاډ ورکړی چې هیواد به یې شوزو ته د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په اړه د یو ریپورټو وروسته په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې د عیسایانو د ستونزو او په سواد کې د زمردو د قانونو او د شان د یوه سیک خبریالۍ په پېښور کې اوسېږي ور ټلویزیون سره کار پیل کړی دی. په دې اړه رپورټونه هم درته لرو، خو اول به د افغانستان په اړه یو دوه رپورټو تراسو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د امیدوارانو د نوبت نوم سپتولو بهیر په دوه ورځو کې پیل شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دننه اختلافات رامنځته شوي دي. د دې اختلافاتو او امیدوارانو د شرایطو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د رئیس څرګندونې د احمد چبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې ده چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان دي د شنبې په ورځ په کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې د دوی دفترونو ته ورشي چې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبری سیاد اساسي رډو ته وویل
کیندې جزانه تر دښتن دي جزا تر کومه دي کاندیدانو د اسناد لاسته راوړي او د اسناد د غوښته دي او د دې ارزیابي کیږي شکایت د کمیسیون سره شریکي کې چې دا د شروع لپاره چې د کاندیدانو لپاره قانون په نظر کې نیولی دي چې د عمر له حاجه دا د کوم جرم باندې به محکوم شوی دی د پلاتین څخه ورسته
شاغلی سیاد په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د کمیسیون د نن غړي پر روان بهیر انتقاد لري. د کمیسیون مرستیال معز الله دولتي ادعا کړې ده چې ولسمشر د دوی په چارو کې مداخله کوي. دغه تور د ولسي جرګې یو شمېر وسنی غړي هم اندېښمن کړي دي. په دې ډله کې پرون زهیر سادات د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل
علاقات ارګ او بخصوص رئیس جمهور
پارک ځینې کړي او په خاصه توګه ولسمشر غواړي هغه کسان چې د انتخاباتو په سر سره کې دوه کې هدي عقل شفافیت په پام کې نیسي لمخیل لري کړي تر څو د خپل خوښې کسان پارلمان ته راولي.
پارلمان بیا وران
له اصول سره سم پکار دي چې د کمیسیون د نن اختلافات د رايو د اخیستو لارې حل شي. خود ولسمشر د مداخله تور د کمیسیون رئیس به بنسټه وباله شاغلی سیاد وویل
دا خبره په کلکه باندې راوند چې د دې شخصي نظر مو شي دی د افغانستان د لازمار رئیس جمهور او د دولت رهبری هیڅ کله هم د کوششونه کوي چې دا کوم د خپل کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلی پاته وشتمه په همغه اوزو کې ترسره شي چې په تیرو انتخاباتو کې ټاکل شوې وي، یعنی هر ولایت یو حوزه وي او د کوچانو د لسو څوکیو او د هندوانو او سکانو د یوې څوکۍ لپاره ټول افغانستان یو انتخاباتي حوزه ده.
د افغانستان پکتیکا ولایت ته د ولسمشر اشرف غني د سرحکارانو یو پلا ویتللی چې د راتلونکو ټاکنو د نوم لیکنې د روان بهیر په اړه د خلکو ستونزې غوښتنې واورېدې. یاد پلاوی سر په کتنه کې کوم مخور اندېښنه څرګنده کړې چې چیرې د نوم لیکنې بهیر ونه غځول سي او په مرکز ولسوالۍ کې د نوم لیکنې مرکزونه ډېر نسی نو ممکن یو زیات شمېر پکتیکاوال په ټاکنو کې لګډونه پاتې سي. نجیب الله لوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مخورو او مدني فعالانو د مرکزی حکومت د سرکار وزیرانو یوې ډلې سره په ګډه غونډه کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې روانو امنیتي ستونزو ته په کتو د نوم لیکنې بهیر وغځوي. قومي مخورو په یاد ولایت کې د پیژن پاڼو د ویش د ګړندیتوب او د نوم لیکنې د مرکزونو د کارکونکو د شمیر د ډیر دوه اړتیا هم له ورغلي پلاوي سره شریک کړه. ویناوال وویل په ولسوالیو کې د نوم لیکنې مرکزونه لږ دي او کډیر نشي، نو دوی اندېښنه لري چې ممکن یو زیات شمیر خلک د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې له ګډون بې برخې شي.
خلکو غوښتنه وکړه چې انتخابات یو ځای شي، مګر دې ته چا جواب نکور. اوس بیا یو تعداد خلک زیاته پیمانه باندې بیا برخې کیږي.
د ملک ولسوالۍ ډېرې پراخې او ډېر نفوس لري. متاسفانه چې د واجخوا په ولسوالۍ کې د سفتیوال مرکزونه کم ټاکلي دي، دا مرکزونه دي مختراجات کې
ټول ولسونه خځه نه دي د لپاره د خپل تذکره واخلي سبت نامو کې او خپل هویت ثابت کړو، ولې زموږ د لپاره هیڅ امکانات نشته.
په غونډه کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل د یاد ولایت ولسونه د نظام ملاتړي او د حکومت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې او اوس هم باور لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به د دې خلکو ونډه ډیره وي.
نیمونګ ولسونه او جوراب وزیر صاحبانو د نظام کلک ملاتړي دي،
نظام د دې نظام په جوړولو کې تر بل هر چا زیاته ونډه لرلې ده، شعور یې ویښ شوی ده. په دې ملي پروسه کې دوی کپی پوره ونډه اخلي. ولایتي اداره موږ نظامي قوتونه د سرونو په باید تاثیره ده چې دې ملي پروسې نه دفاع وکړي، تاسو ته زمینه برابره کړي، تاسو ته حقوق درکړي.
بل لوري ته په رسنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر ډاکټر نبی مصداق د پکتیکا د ولسونو احساس او پټاکنو کې د پراخه ګډون شمنه وستایله او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د دوی غوښتنې به تر ولسمشره ورسوي.
د دغو ټولو مشکلاتو په موجودیت سره باید هر یو کوشش وکړي چې نوم ثبت کړي، تذکره واخلي، او موږ هم نام خدای دغه مرحله ته رسیدلی یو چې تذکره او عکس او د هویت ثابتول دا ضروری کارونه دي. او ان شاء الله استاسو دغه هر غوښتنه به رئیس جمهور ته به موږ وړاندې کوو.
ډاکټر نبی مصداق وړاندې ویل چې حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو لپاره قوي اراده لري او په خبرې په دې برخه کې د هر ډول ستونزو د منځه وړلو په هڅه کې دی. د افغان ولسمشر د څلور سلاکار وزیرانو په ګډون یاد پلاوی په داسې حال کې د ټاکنو پروسې د شفافیت او پر وړاندې د پرتو خنډونو د حلولو په موخه پکتیکا ته سفر کوي چې لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه بند او په ځینو نورو کې بیا د نوملیکنې د موادو او مامورینو مخت موجود دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
او سمزو پېښور ته، په پېښور کې اوسیدونکي سوي مذهبي لژکیو د چهارشنبه پر ورځ د یوې مظاهري پر مهال د پاکستان د چیف جسټس او د فوج له مشره وغوښتل چې د هغو خلکو مخه ونیسي چې د دوی په وینا دوی د کریسچن کالونی څخه ایستل غواړي. دوی دا هم وویل چې د دوی د کالونی شاوخوا د صفایي هیڅ ډول انتظام نشته، چې له کبله د بیماری خورېدو ویره لیدل کېږي. نجیب عامر رپورټ لري.
دا مظاهره د پیښور رنگ روډ سره نږدې په کریسچن کالونی کې وشوه. مظاهره کوونکو ویل ځینې خلک په زور دوی له دې کالونی وستل غواړي. په پاکستان کې د اقلیتونو د تنظیم مرستیال او د هندوانو د تنظیم یو مرکزي مشر هارون سربدال مشال راډیو ته ویل حکومت دغه عیسوي مذهبه خلک د نورو سیمو نه کریسچن کالونی ته راوستي او د غلطي آباد کړي، خو مالکانه حقوق نو ورکړي.
دلته دا کوهټه نه، لاهور نه، په پرایم لوکیشن کې مین روډ باندې مونږ خلک آبادو. حکومت دی دیزی کې مونږ آباد کو بغیر د مالکانه حقوق. او نن خلک چې دې زمونږ په ځای لینڈ مافیا چې دې دا په های کورټ کې ریټ پټیشن کوي چې مونږ به خلک بل ځای ته ترانسفر کړی شي. مونږ په ټینټونو کې نه یو باد، زمونږ خلکو چې په قرضو باندې چیرې اوس بم شل شل کال دی به قرضې ورکړي. دلته آباد شوی دی کجا های کورټ جج کدا فیصله ورکړه، نو دا خلک به تباہ شي، دا به کم ځای ته بځي.
د کریسچن کالونی یو بل اوسیدونکي نواز اکبر ویل د غلطه په دیر شو کورنو کې شپېته کورنۍ ژوند کوي او د کورونو چار چاپیری د دنیا جهان خزل او ډیرانونه پراته دي چې بیمارې خوروي.
ڈیمانڈ نہ دے حکومت نہ دا ٹول خلق کمند ٹول کی خبر نہ ٹول خاص نہ گن اچھا تھی دا خلق تو دے کور کے خپل لڑکی دا گن ریسنگ دا دی دل تا تی شورو نہ دی او دل تا تقریباً 60 فیملیز تھی دے کے اسی دے کے مشمات دی بڑا دی سوان دی دا سی بچی دی ٹول او سکول تا زی دا دیر بیمار کی دل تا غٹ مسئلہ دا دے چی دل تا خلق دیر زیاد بیمار کی دا.
دغه کسانو د مرستې لپاره د چیف جسټس عاقب نثار او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تستر ګیړولې. یو ځل بیا هارون سربدال
ټول نړیوال وړاندې کوم چې جسټس د پاکستان ته اپیل کوم چې په دې کې سو موټو اکشن دی والی خدای د پاره دلته دی راشي، هغه د بالکل بریفینګ نه ورکو. یو نیم کپ چای دی مونږ سره اوس کی، یو نیم ګلاس اوبه دی مونږ سره اوس کی. نو اپیل کوي پاکستان چیف جسټس ته، اپیل کوي قمر جاوید باجوا نه، اپیل کوي چې مونږ ته د ملاقات ټیم راکړي.
په پاکستان کې د 1.3 میلیون نه زیات وګړو په منځ کې د 2.5 میلیون یا 1.6% په خواوشا کې عیسوي مذهبه خلک د اقلیتونو په توګه ژوند کوي. په دوی کې ډیری د لارو کوڅو او د ودانیو صفایي او جارو کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د سواد د سند په غاړه یو شمېر کسان لیدلی سئ چې په خاورو کې لاسونه وهي. دوی دا کار ځکه کوي چې غواړي په خاورو کې قیمتي کاڼي وموندي او په خرڅولو سره یې څو پیسې وګټي. په دوی کې ځینې وایي چې د قسمت کار دی چې کله یې وموندي او کله بیا خالي لاس بیرته کور ته لاړ سي. سوات د زمردو کانونو په اوله شهرت لري او قیمتي کاڼي نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو په بازارونو کې په ښه بیه خرڅېږي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
پنځه څلوېښت کلن عمر رحمان کاکا وایي چې د تیرو څو میاشتو راسې د خپل کور خوا کې د زمرو دوکانو څخه راویستې شوي خاورې په بیه اخلم او تر سهر نه ماښام پورې پکې قیمتي کاڼي لټوم. عمر رحمان زیاتوي چې دغه خاورو کې زیاتره کچه زمرود په لاس ورشي، خو باز تنانو پکې قیمتي کاڼي هم موندلي دي. د ښه او قیمتي کاڼو لپاره د خاورې پوهه پکار ده.
کاروبار ځان جوړ کړل په خپل کور کلی کنه لکه او لکه دیسی پکې چانسونه منصور پکې د گیدل دی لکه خو تاوان پکې ډیر زیات دی لکه ونیم لک روپیه پکې هغه سی دا ورځي سلویخ زره هغه سی ډیر زره هغه سی دی.
د سوات سین په غاړه یو شمیر مقامی اوسیدونکو د زمردو کانو څخه وسته شوی خاورې په بوجو کې راوړي او قیمتي کاڼي پکې لټوي. د کی یو بلتن ارسلا خان وای چې وړاندې می د ترکانې کار کو هغه می پریخو او د قیمتي کاڼو په لټون کې د سوات سین په غاړه خاورې لټو.
په د حکومت د لاس ادا هغه کولا شوکان موږ ویراسي دا نه کار په پورو کې یاره دا تکي مشغول یو پکې یو لاوس پروژه خو پکې خامش خولای دا.
د سوات سین په غاړه زمرد لټونکو څخه قیمتي زمرد اغستون کې سوداګر یحیا خان وای چې دوی دغه زمرد خارقه خو څخه په بیا واخلي نو وړاندې په لوی مارکیټ کې خرڅوي.
لول خو د دین کسان مستقل کسان یې هغه توخی یو کس توخی او دین یې هغه یو کس په بیا واخی لکه مثلا مال 5000 وي اغه 10000 وې موږ ته بیا 4000 وې 3000 بده طریقه باندې بیا موږ ډیلینګ کوو. بیا مخکې دا موږ مخکې کتر ندی په خور ولذي پنده ولذي لاهور ولذي او اغه زمونه اخلي.
د منګوري مین بازار چې پکې د زمردو کانو لوی واړه دکانونه دي، پکې د زمردو کانو یو سوداګر خانتوتی وای چې دغه ټول زمرد په کالو کې لګول لپاره کټکیږي او بیا پالش کیږي. ولې دغه ټول عمل په هین کې تر سره کیږي؟
زمرد چې دی دا ډیر خکانه دی او لکه دا ډیر لکه په دنیا کې چلیږي او انډیا ته رټولو نه زیات دي. نو مطلب دا دی دلته موږ د دې شی ضرورت دی چې دلته کټران زمون سره نشته دي. د انسټیټیوټ ضرورت موږ ته دی چې دلته انسټیټیوټ ولګي او دا ینګ لکان چې څوک دا مل بیچنه یا د نور تعلیماتو اړه دي چې هغه دې سره شوق پیدا کړي او لکه دلته دا کټران جوړ شي نو د دې سره به زمون دا کاروبار نورم سیوا شي.
خانتوتی زیاتوي چې د سواد زمردو قانون څخه هر کال په لوی مقدار سره قیمتي کاڼي راوځي. کچریدا قیمتي کاڼو کټکولو، پالش کولو او کالو کې لګولو پلانټونه د سیمه کې ولګولې شي نو بلا خلکو ته به روزګار ترلاسه شي او ورسره به ملتا لوی زر مبادله هم ملاويږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پېښور منمیت کور هغه څلرشت کلنه سکه پیغله ده چې د خبریالۍ په حیثیت کار پیل کړی دی. نوموړی د پېښور له جنا کالج د لوړو زده کړو وروسته د شخصي ټلویزیون سره کار کوي. هغه وایي د خپل کار له لارې وړي سیکانو جنکی زده کړو ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان په ریپورت کې.
د شروع په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې منمیت کور ویل خبریالۍ ته د راتلو مشوره د دې امام ورکړې وه او دا غواړي د دې لارې خپل ملک او قام ته خدمت وکړي. منمیت وایي ګڼ شمېر سیکانی جینکۍ زده کړې نه ترلاسه کوي او په سیکانو جینکو کې د تعلیم شرحه یوازې 2% ده او دا غواړي د دغې سیکانو جینکو لپاره یو مثال جوړ شي.
ماما مې ویل نیوز ته لاړه شه او خپل هنر نور هم ښه کړه، بهر خلکو سره ملاوه شه چې ستا علم او زده کړه هم ښه شي او خپلو خلکو لپاره به هم څه وکړل شي، ځکه چې سیکانو ډېر نقصان ګاللی دی. زموږ خلک مخې ته نه راځي او خپلې مسلې هم مخې ته نه راوړي. چې د چا مخې ته نه ځي، خبرې نه کوي او خپلې مسلې نه وایي، نو ستونزې به څنګه حل شي؟ ځکه ماما مې ویل چې ته به خپل کار هم کوې او د سیکانو مسلې به هم مخې ته راوړې.
نوموړي وویل کله چې هغې رسنیو ته د راتلو پریکړه وکړه نو کورنۍ یې په دې وجه له دې ډډه کوله چې یو خدا سیکه ده او بل د خبریالانو ستونزې هم ډېرې وي، خو اوس د دوی د کورنۍ غړي خوشاله دي چې دا یوه جرنلیسټ ده.
مور مې ویل چې ته به په هر ځای ګرځې نو خلک به څه وایي، خلک به تا ته په کوم نظر ګوري، د دې نه به مسلې جوړې شي. خو چې زما اولنی رپورټ چلېدو نو زما مور ډېره خوشاله وه او راته یې وویل چې تا اوس په داسې ځای کې قدم ایښودلی چې د خپل ملک عوام او ټولنې لپاره یو مثال شي او خسو کړی
کوچ کار کې دکانم
منمت کوروي د خبريالۍ د شروع کولو سره یې په خپل ځان باور زیات شوه او په دې وجه د دې مسلک سره ډیره مینه لري
جب میں رپورٹنگ کے لیے جاتی ہوں آئی فیل
زچہ کلا رپورٹنگ پسے زم نو خوشاله ایم مخ کے بزے یریدم زکہ چے ما بویل پتہ نشتا سو پر اسرا خبری کوی او کنا او اس ماو لیدل چے خلق را سرا خبری او مرستا کوی او عزت را لرا کوی
ریسپیکٹ دی جاتی ہے
منمت کوروی چې د خپل خبريالۍ په ذریعہ د پاکستان مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کول غواړي نو موړی وای د خبريالۍ ته دراتلونه مخکې د یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوو او په دې توګه به د خپل مور او پلار او د کور د نورو غړو پالنه کوله
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555